سلامونه وخت په افغانستان کې د ماښام او بجې دي زه صفی ولاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي دوه میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې پاکستاني طالبان به له ډیورنډ کرښې لرې او د افغانستان نورو سیمو ته ولیږدوي. رانا ثناءالله دا خبر د امریکا غږ اردو څانګې سره خپلې نوې مرکه کې کړې ده، خو د طالبانو حکومت دغه څرګندونې نه تاییدوي او نه یې هم ردوي. د امنیتي چارو یو شمېر افغان شنونکي بیا وایي چې د پاکستان حکومت غواړي په دې ډول نړیوالې ټولنې ته دا ثابته کړي چې افغانستان د ترهګریزو ډلو پټنځای دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د افغانستان او ایران ترمنځ د حقابې پر سر د لانجې حل په حقوقي او سیاسي خبرو کې بولي. عبداللهیان پرون په دې اړه باندې څرګندونې کړې دي. اخوا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره وویل په خبرو کې وویل چې ایران ته پکار ده د افغانستان شرایط او وچکالي درک کړي. هغه بیا په عین حال کې وویل چې د ایران مشروع غوښتنې هم دوی تر څیړنې لاندې نیسي. د طالبانو حکومت د 1950 کال د هیرمن تړون د حقابې د لانجو د هواري لپاره څو وارې مخکې کړی او ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره یو شرط ایښی دی. نن د جون دریمه د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 250 تلین دی. هغه په 1940 زیږدیز کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر وټاکل شو. د احمد شاه بابا په پاچا کېدو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیره چټکۍ پراخ شو. د هغه د واک دایره د ایران له لویدیځه نیولې بیا د هندوستان تر سر هند او له آمو سیند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې وه. د احمد شاه بابا دوی مهمې کارنامې افغان ملت جوړونه او د پانی پت بریا یادېږي. د هند په اودیشا ایالت کې پرون ماښام د ریل ګاډو د ټکر له امله سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د وروستیو راپورونو له مخې شاوخوا 300 کسان په دې پېښه کې مړه شوي او تر 900 ډېر نور کسان ټپیان شوي دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن د دغې پېښې سیمې ته ورغلی و او رسنیو سره یې په خبرو کې وویل
بہت بڑا دردناک اور ویدنا سے بھی پرے من کو بچلی
مودی وای چې دا یو ډیر خنړی او زړه بوګنون کې پیخه ده. کوم کسانو چې د کورنۍ غړي په دې پیخه کې ټپیان شوی حکومت ورسره مرستي کوي. کوم کسان چې مړ شوی مخې برته نشو راوستلې خو حکومت ورسره په غم کې ځان شریک بولیم. د هند په اودیشا او ایالت کې د دی پی خې له عمله د ملي ماتم ورځ اعلان شوې ده. د دغې پیښې د عواملو د څېړنې لپاره چارواکي هڅې کوي. تاسو د ازادي راډیو له لارې وروستي خبرونه واورېدل.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د ازادي رادیو په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې د انفلاسیون په اړه خبرې کوو. د طالبانو حکومت د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د اقتصاد په اړه د نړیوال بانک راپور وستای او هغه د افغانستان د اقتصادي وضعیت د حقیقت ښکارندوی وباله. نړیوال بانک د سه شنبه په ورځ د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل راپور کې وویل چې د 2022 په جولای کې په افغانستان کې انفلاسیون 13.3% و، خو له هغه وروسته مخ په ځوړ دی. د نړیوال بانک د راپور پر اساس په 2023 کې انفلاسیون لا ټیټ شو تر دې چې په فبروري کې 3.5 و، خو په مارچ کې 1.4 نیویته راټیټ شو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد حقیقي انزور و بالا او ویل چې د دوی حکومت کلک باور لري چې د نړیوالې ټولنې مثبت تعامل د افغانستان په لازیات اقتصادي پرمختګ کې د پام وړ ونډه لرلی شي. که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر وخت په وخت په دغه هیواد کې د بېوزلۍ د زیاتېدو او بشري مرستو ته د بیړنۍ اړتیا په اړه راپورونه خپروي، خو نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې انفلاسیون مخ په کمېدو دی. په دې راپور کې راغلي پولی ثبات د خوراکي توکو په تولید او ذخیره کولو کې شوالې په بازارونو کې د اړتیا وړ توکو شتون او د بیو راټیټېدل دا ټول د انفلاسیون یا مالی پرسوب د کمیدو علتونه دي. نړیوال بانک په دې راپور کې لیکلي چې د 2023 کال له اپریل میاشتې راهیسې د ډالرو، چینایي ین او یورو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ډیر کم راټیټ شوی، خو د پاکستاني روپۍ او ایراني ریال په وړاندې ارزښت لوړ شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د روان کال له جنوري میاشتې څخه تر اپریل پورې د 2022 کال په پرتله د افغانستان صادرات 14% زیات شوي چې ډېره برخه یې پاکستان ته د ډبرو سکرو او تیلو صادراتو. د نړیوال بانک د راپور پر اساس سږ کال افغانستان د 2022 کال په پرتله 2.4 میلیارد ډالر واردات کړي چې ډېره برخه یې له ایران راغلي دي او دا تر تېر کال 20% زیات دي. په دې خبرونه کې په دې ژغیږو چې انفلاسیون څه شی دی، په افغانستان کې چې بیروزګاری او فقر اوج ته رسیدلی، د انفلاسیون د کمیدو عوامل څه کېدای شي، په اوس وخت کې د افغانستان اقتصاد کومې خواته روان دی؟ زموږ د خبرونه میلمانه دی د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص پوهان محمد بشیر دودیال، د مالی وزارت د شکایتونو پخوانی رئیس نصر الله وفا، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند، د اقتصادي چارو متخصص سردار نعیم حکیم او همدارس د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظی. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه په ترڅ کې موقع درکو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه که پوښتنه لرئ او یا هم د موضوع په اړه که نظر لرئ مطرح یې کړئ. یو شمیر اوریدونکو د فیسبوک له طریقه هم خپل نظرونه را سره شریک کړي دي چې وروسته به له خپلو درنو میلمنو سره شریکو. مخکې تر دې چې په انفلاسیون خبرې پیل کړو چې اصلي موضوع ده، لومړی به له ښاغلی یونس مومن څخه وپوښتو چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو لومړی مرستیال دی چې نن سبا قیمتونه څنګه دي، که مومن صاحب مقایسوي ډول وایست د سش کال او تیر کال ترمنځ په قیمتونو کې د جنسونو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم تاسو ته، استاد رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او په بحث کې ناستو ټولو دوستانو ته. تاسو به تر معلومه ده چې قیمتونه د پدامن قیمتونه ډېر یو څه قیمتونه دي او د دغه وسم چې تاسو ګوري د پروش کله خپل په پرتله تقریبا د یو کیلو شلو کیلو غوړی قیمت تقریبا 15 راکته شوی دی. تیل په منطقوي لحاظ په افغانستان کې ارزان ترینه تیږي چې د سونګ توکي نو په ټول شان کې ان شاء الله افغانستان اوس شارپ شي ارزان دی. یو شی چې افغانستان لري موږ کوشش پر دې کوو چې څنګه خلکو ته د کار زمينه ورته بزایي کې تو خلک توان د خرید پیدا کی، په دې کې ان شاء الله کار روان دی او ان شاء الله کوششونه روان دي.
بله ډیر زیاته مننه. البته ستاسو له خبرو دا سم مو پېدم چې د دې لپاره چې خلکو د خرید توان کم دی نو زکات او په ګرانه به شاینی سیاخسته. خو خیر، وروسته به دې موضوع تراشو. زموش بل ملمه د مالی وزارت د شکایتونو په خوانی رئیس ته شاغله نصر الله وفا دوی ته هم مرکلی ویم. وفا صاحب، شاغله مومند وای چې په افغانستان کې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله قیمتونه ټیټ دي د جنسونو، ستاسو په نظر دلیل څه دی؟ په تیر جمهوری حکومت کې لډیرو خلکو ما اوریدلی دي چې کورنۍ به په پاکستان کې و او چې ورته به دی ویل چې ولې دی کورنۍ پاکستان کې دا او ته خپل په کابل کې کار کوي، د به ویل چې په پاکستان کې کور ارزان ده، جنسونه ارزان دي، خو په کابل کې قیمت دي، نو په دې خاطر می کورنۍ په پاکستان کې ده. لیکن اوس برعکس ده، لډیرو ما اوریدلی چې څوک په پاکستان کې اوسې وای قیمتونه په پاکستان کې تر افغانستان ډیر لوړ دي. ستاسو په نظر د دې دلیل څه کېدای شي؟
سروان صاحب، لومړی خو تاسو ته مومن صاحب ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو او معزز اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامات
مومن صاحب. متاسفانه د سروان صاحب، متاسفانه د افغانستان اقتصاد خو له اول نه په بهرنیو مرستو او بهرنیو کومکونو باندې متکی و، نو زما په نظر باندې اوس هم په افغانستان کې هغه څه چې د خلکو توقع دی، د افغانستان د ولسونو توقع دی، هغه پیمانه باندې یا په هغه اندازه باندې قیمتونه ټیټ نه دي. دا سمه ده چې مومن صاحب د افغانستان په اقتصادي بازار کې یو د مخکښ پانګوالو ده، یو د افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر ښه معلومیږي، ولې دی یو افغان په توګه باندې او هغه څه چې زموږ توقع دی، هغه څه چې د خلکو توقع دی، په هغه پیمانه باندې لا هم د افغانستان کې قیمتونه نه دي ټیټ شوي. کوم مثلا مومن صاحب د تیلو د قیمتونو مثال ورکړ، یا مثلا د نورو توکو قیمتونه لا هم لوړ دي. یعنی هغه کوم غوې د تیرو دوو کلونو سره پرتله کو لا هم په قیمتونو کې لوړوالی راغلی ده. نو زه فکر کوم
لیکن وفا صاحب دوی وویل چې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله ټیټ شوي دي قیمتونه، او شاید دا چې د تیرو کلونو په نسبت لوړ شوي دي، دا خو شاید دوی ووایي چې په نړۍ کې د اکثرو شیانو خصوصا د تیلو او د انرژي په مجموع کې قیمت لوړ شوی دی.
یو خدای دی چې د افغانۍ د ثبات خبره ده سروان صاحب، چې خوشبختانه د افغانۍ ثبات لري لا هم په کپاغه په نړیوالو مارکیټونو کې ده یا که د افغانستان په مارکیټونو کې ده. اوس اکثره توکي چې موږ افغانستان ته راوارديږي هغه په ډالرو باندې دي، ځکه افغانستان یو وارداتي هیواد دی. نو یو دلیل دا هم کېدلی شي چې د ډالرو په وړاندې یا د نړیوالو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په خپل ځای باندې پاتې کېدل دي، چې دا هم د افغانستان په بازار کې یا د توکو په بیه باندې په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې تاثیرات لرلی شي. نو د دې تر څنګ لا هم خلک نشي کولای چې ډیرو توکو ته یا د ډیرو توکو د اخیستلو توانایي او ظرفیت نه لري. یو دلیل دا هم کېدلی شي چې فقر او بیکاري او دغه مسایل ډېر سوي دي په افغانستان کې. نو خلک نشي کولای چې هغه د خپل د ضرورت وړ توکي په مناسبو قیمتونو باندې ترلاسه کړي. نو زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې دی د کوم غونډه یو پاکستان مثال ورکو، هلته د پیسو ارزښت په هغه پیمانه باندې کم شوی د مثلا د ډالرو په وړاندې یا د افغانۍ په وړاندې یا د نورو بهرنیو اسعارو په وړاندې. نو قیمتونو کې لوړوالی نه درغلی، بلکې د دوی هغه د پیسو ارزښت د خپل پیسو ارزښت ترلاسه ورکړی دی، یا دې نه دي توانیدلی چې د خپل پیسو هغه ثبات وساتي په مارکیټونو کې. نو خوشبختانه په دغه ورستیو کې موږ ګورو کوم بهرني اسعار چې افغانستان ته په کڅوړو کې واردېږي یا په کاش یا په نغدي ډول باندې.
دا بیا ورسته په دې خبرې وکړي چې ولې د افغاني د ثبات دوام کړی دی. په دې به ورسته خبرې وکړي چې هم دغه ستاسو د خبرم چې اوس ورته اشاره کوي ورسره ارتباط لري. مومن صاحب، ستاسو په نظر مخکې ښاغلي وفام اشاره وکړه دا چې قیمتونه ډیر لوړیږي نه، یا ستاسو په وینا تر گاونډیو په افغانستان کې ارزانه دي، نو یو علت دا ده چې د خلکو وس نه رسیږي. موږ په هغه وادونو کې چې د خلکو وضعیت شدی التوینو، یو دکاندار پلیش ګټه قانی نه دی، غواړي چې ډیره ګټه وکړي ځکه چې د ژوند ستاندرد یې لوړ دی. لیکن کله چې په یو هیواد کې خلک شی نشي اخیستلی، دکاندار سوداګر ټول مجبوریږي چې په لږ ګټه باندې گزاره وکړي او په دې شکل سره قیمتونه ټیټ کړي. فکر نه کوي چې همدا علت به وي چې قیمتونه ستاسو په وینا ټیټ دي؟ مومن صاحب تاسو زما غږ کې چناوري، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست؟ مومن صاحب لکه چې ټلیفون قطع شوی دی، شاید هم قسم له سټوډیو سره وصل دی خو غږ یې ناورو. په هر حال موږ څو نورو مېلمنو ته هم منتظر یو. پوهان محمد بشیر دودیال د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص، همدار از د اقتصادي چارو بل متخصص آزرخش حافظی، بل میلممو سردار نعیم حکیم دی چې له ترکیې څخه به را سره په څو شیبو کې وصل شي. دوی ته هم منتظر یو. تخنیکي همکار کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي. خو مومن صاحب که تاسو اوس زما غږ اورئ، مهرباني وکړئ. مومن صاحب زما غږ لکه چې بیا هم ناوري.
خیر په څو شیبو کې باید دا کار وشي. یو شمیر اوریدونکو هم پیغامونه راستولې دي د موضوع په اړه نظرونه څرګند کړي دي چې دا به هم په څو شیبو کې لخپل درنو اوریدونکو سره او هم درز ملمنو سره شریکم. تختیکي همکار وایي چې مومن صاحب اوس له سټوډیو سره وصل دی. دوباره مومن صاحب، تاسو به زما خبرې نه اوریدلې که مو واوریدې؟ خیر مومن صاحب، لکه چې بیا هم شخ ناوري ور بشو. پوهن صاحب بشیر دودیال ته د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص. دودیال صاحب، اصلي بحث مو په انفلاسیون دی. اول که زموږ اوریدونکو ته دا انفلاسیون یو څه واضح کړئ چې انفلاسیون یا تورم یا مالی پرسوب څه شی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې خپل سلامونه او احترامات تاسو تخنیکي همکارانو او خپل درنو هیوادوالو ته وړاندې کوم. انفلاسیون په اقتصاد کې یو نسبي اصطلاح ده. معنا دا چې نظر یو وخت ته په بل وخت کې کله چې د پیسو په حجم کې زیاتوالی راځي او د جنس په مقابل کې د پیسو د خرید توان ټیټ شي، دې ته انفلاسیون وایي په ډېر لنډ ډول. مثلا مونږ تیر میاشت یو کیلو بوره په شل افغانۍ اخیستله، خو په دغه میاشت کې په 25 افغانۍ اخلو. حال دا چې بوره هم هغه بوره ده، وزن هم هغه بوره ده، احتیاج په بازار کې تقاضا دا ټول ثابت دي، اما پیسو د قدرت د خرید یو څه کم شو 15 افغانۍ فرضاً. نو انفلاسیون مختلف ډولونه لري. تر یوې اندازې پورې انفلاسیون په ټولو اقتصادونو کې شته ده. کال په کال څه ناڅه د پیسو په ارزښت کې یو څه تغییر راځي، او یو بیا ډېر ګړندی اقتصاد ده، او بل انفلاسیون ده، او بل بیا کاملا غلنده انفلاسیون ده.
بله سر استاد، بل پوښتنه بل تاسو څخه لرم، ولې په ځینو هیوادونو کې انفلاسیون ډېر دی او په ځینو کې بیا کم دی؟
مختلف دلایل لري. دا ټولنیز دلایل دي، اقتصادي دلایل دي، تجارت او تولید دي، ملي تولید دي، ملي اقتصاد دي، دولت پالیسیګانې، حتی رواني تاثیر چې د خلکو روحیات بعضی وختونه بنا پر یوې پیښې تبلیغات په دې باندې خلک فکر کوي چې قیمت څه شوله، په بازار باندې هجوم وروړي، خرید زیاتیږي، پیسې خپل ارزښت باقي. دا بېلابېل عوامل دي، نظر د ټولنې وضعیت ته فرق کوي. زیاتره وخت دولتونه مجبوریږي، بانکونه د یو مملکت مرکزی بانک مجبوریږي چې نوې پیسې نشر کړي بنا پر ضرورتونو. زیاتې پروژې واخلي کېږي چې دوی په پروژو باندې مصرف کوي، زیات استخدام کوي دوی، بعضې ناڅاپي مصارف باندې راځي د زلزلې له امله، د ناروغیو له امله. د دغو ټولو مصارفو د پوره کولو دپاره دوی نوی پیسې نشر کوي. کله چې بازار ته نوې پیسې نشر شولې، د پیسو حجم زیات شو، دا پخپله د انفلاسیون سبب ګرځي.
بله استاد، ستاسو له خبرو دا معلومیږي چې انفلاسیون یعنی حتمی دی، طبعا چې ورس په ورس په هیوادونو کې څنګه انفلاسیون راځي، لیکن دا سیمه کې چې ډیر انفلاسیون خو بد شی دی، اما لږ انفلاسیون په کارم ده که څنګه؟
انفلاسیون څنګه څه لیدل کېږي په ټول اقتصادونو کې؟ بله هو، اما حتمي نه ده، ضروري شرط نه ده، خو که زیات شي، له حده زیات شي، بیا دا د ټولنې د اقتصاد دپاره بده علامه ده. د دې نه برعلاوه د زیاتو پیسو حجم ګرځول، محاسبه کول، او دا هم یو مشکل پیدا کوي. او د دې نه برعلاوه د خلکو د ورخطایي باعث ګرځي. نن ورځ خلک دومره متوجه دي، نظر پخوا کلونو ته ډېر زر ځان سره محاسبه کوي، د خپلې ملي پیسې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د نرخ بدلون د خلکو ته یو نوی حساسیت، تشویش او اندېښنه رامنځته کوي. نو علاوه د دې نه چې په اقتصاد باندې منفي تاثیر لري، یو ډېر غټ رقم او عادت رامنځته کوي، د خلکو د تشویش او اندېښنې باعث هم ګرځي. نو دا هغه منفي تاثیرات دي.
بله، لیکن په لوی اقتصادونو کې چې د خلکو ژوند نسبتا ښه دی، هلته همیشه انفلاسیون وي، ځکه چې ورځ په ورځ یا کال په کال د خلکو عواید زیاتی شي. چې کله عواید زیاتی شي، طبعا د جنس قیمت هم لوړی شي. اوس اصلي خبره دا ده چې ولې په افغانستان کې انفلاسیون کم شوی دی؟ دا ستاسو په نظر له څه سره ارتباط لري؟ اوس په دې کال کې که تاسو د اروپایي هیوادونه وګورئ، هغه لږ انفلاسیون 15% و، پنځلس یا دولس د ډیرو حتی د ترکیې په شان پنځوس فیصدو پورې لا رسی شي. حال دا ده چې د هغوی اقتصاد له افغانستان له اقتصاد سره څوک نشي پرتله کولی.
بالکل د خلکو مصارفات خلک چې څومره مصرف کوي دا د ښه اقتصاد معنا لري. معنا دا ده چې هلته خلک د رفاه حد کې دي او دوی ورځ په ورځ بازار ته مراجعه کوي. مصرف زیاتی مصرف زیاتېدل هم د انفلاسیون سره موازي خبره ده. او غیر دغه نه نو په دغه نورو هېوادونو کښې چې تاسو ویلي رښتیا هم په اروپا کې په امریکا کې په دېو کې انفلاسیون ولیدل شو چې یو علت یې دغه د کورونا ناروغي وې، دغه جنګونه و، خصوصا د اوکراین جنګ و. دا هغه نړیوالې پیښې وې چې د دوی د اقتصاد سره مستقیما رابطه درلودله، په سیده ډول یې د دوی اقتصاد متاثر کړ او انفلاسیون ولیدل شو. دا جدا خبره ده. اما په افغانستان کې د موږ ولیدله کله چې دوه کاله مخکې پخوانی دولت سقوط شو، نو په هغه وخت کې د افغانستان پیسې یعنی افغانۍ د یو ډالر په مقابل کې د څلور اویا پنځه اویا د په دې حضورو کې وه، ولې ډېر زر نوي پنځه نوي حتی یو ځلې یو سلو دولسو ته ورسېده. دا یو ډېر ګړندی سرسام انفلاسیون و، یعنې د اسعارو په مقابل کې زموږ د داخلي پیسې ارزښت ډېر زر لاسه ووته. اما دا یو وارخطایي وه چې ټولنه کې رامنځته شول، پولي معاملات هم ګډوډ شول او د بانکونو ورکړه خلکو ته مشتریانو ته ډېره کمه شوله، په بازار کې دا تاثیر ولیدل شو. ورو ورو بېرته چون جنګ ودرېده ډېر مصارف د دولت کم شوله، په دې علت سره بېرته اما د خارج نه د پیسو راتګ څه د مرستو په شکل، څه د نړیوال بانک له طریقه، څه هم هغه افغانان چې په خارج کې دي افغانستان ته پیسې لیږي، او څه ناڅه هم د لارو خلاصېدل او د تجارتونو ښه کېدل. دا ټول عوامل باعث د دې شول چې بېرته اقتصاد خو ټول ښه نه شو، اما د داخلي پیسو زموږ د ملي کرنسي یعنې د افغانیو ارزښت د بهرنیو په مقابل کې ښه شو، ثبات پیدا کړ، بېرته پخواني حتی ورسېده. دغه ورځو کې حتی او دغسې شاوخوا کې ده. دا نو هماغه اندازه ده کوم چې پنځه کاله مخکې شپږ کاله مخکې وو. اما خبره دا ده چې باید تر دې نه هم ښه شوی وای، ځکه چې اوس جنګ نشته، جنګي مصارف نشته، ده تهدید نشته، ده تجارو ته کاروبارونو ته. نو د دې علت دغه ده. او بل دا ده چې خلک هم څه لاسه مطمئن شول. اما د دې خوا کې به څه نور اجتماعي مشکلات وي هغه جدا خبره ده. خو که چېرې د رقم او عدد له مخې وګورو، د رقم او عدد له مخې نه د افغانیو تبادله د نور اسعارو په مقابل کې د یورو، ډالر، حتی د ګاونډیو هېوادو د دې په مقابل کې ثابته ده.
ډېره مننه، سلامت اوسئ پوهن صاحب. ښاغلی ازرا حافظي هم ورسره سره دی، دوی ته هم هرکلی وایم. حافظي صاحب، ستاسو په نظر د نړیوال بانک په اساس په افغانستان کې د مارچ په میاشت کې انفلاسیون یو اشاریه څلور نوي ته راکښته شو، ستاسو په نظر دلیل یې څه کېدای شي؟
سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته، درنو همکارانو ته، همدارنګه محترمو اوریدونکو او میلمنو ته. دا د نړیوال بانک راپور چې د دوی د نشتون په دلیل د ارقامو پر اساس جوړ شوي دي سمه ده، په دې خاطر تر ډېره بریده پورې، چون قدرت د خرید د خلک ډېر راټیټ شوي دي او تقاضا شیانو په دې لږ دي. نو واقعین زمان کې زموږ تجارتي بیلانس یو څه مثبت خواته حرکت کوي، که څه هم یوازې معدني مواد دي چې هلته خارج ته صادرېږي، مخصوصا پاکستان ته. نو واردات لږ شوي دي، صادرات زیات شوي دي. زموږ د پیسې هغه پشتوانه چې شتون لري تر اوسه پورې هغه په حالت د تعلیق دي، اما خپل اثر لري د پیسې د ثبات لپاره. په عین زمان کې دا ډالري بستی چې راځي او دا په مارکیټ کې په میاشت کې دوه درې ګشته تزریق کیږي او دا مازاد افغاني د مارکیټ څخه راټولیږي، دا په خپل هم د افغاني د ثبات لپاره اثر لري. او دا چې یو مارکیټ اوس کوچنی شوی دی، یعنی د وارداتو لپاره موږ ډېر اثار ته ضرورت نه لرو چې بیرون ته یې واستوو، او یوه برخه یې هم تقریبا یو اعشاریه اته میلیارد ډالر زمونږ صادرات جکسوی دي. مخکې دا پنځه شپږ واسو میلیون ډالر و، او اوس تقریبا تر 2000 څخه زیات شوی. نو په ان زمان کې دا اضافي لګښتونه د تشریفات او د غیر ضروري مصارف چې په دولت کې شتون درلود هغه هم کم شوی دی، صرف جوی زیات دی، هغه شیوه د ژوند افغاني حکومت سره فرق لري. نو په دې خاطر باندې دا دلایل دي چې افغاني خپل ارزښت ساتلی دی، او په ان زمان کې د پاکستان او د ایران او د منځنۍ اسیا دی یو د دې پیسو په مقابل هم نه یوازې راکټ شوی نه دی، بلکې خپل ارزښت تقویه کړی دی. مثلا مخکې د کلدار په مقابل تقریبا زر پاکستانی کلدار 568 افغانۍ دی، اوس تقریبا 300 افغانۍ دی. نو په دې خاطر باندې هم په رواني لحاظ یعنی د بزنس ایکالوجي له مخې هم خلک اوس په ښه حالت کې قرار لري. مثلا مسجد لارو خلاصون او مثلا د پاتکونو نشتون او په ان زمان کې دا بدې اخیستل هم یو څه کم شوي دي. نو په دې خاطر باندې دا ټول د پیسې د ثبات لپاره اهمیت لري. په مقصد که چیرې دا وساتل شي، دا ځکه چې دا هغه شیان چې موږ خارج ته صادروو هغه باز تولید نه لري، یعنی موږ مدني شیان استو، طبي شیان استو چې هغه بیرته په کارخانو کې نه جوړیږي. نو دا هم نامحدود نه دی، که چیرې دا تقاضا ورته کم شي یا مثلا زمونږ زیر به پای ته ورسیږي، بیا یعنی د اقتصادي ثبات د مواد خام پر بنسټ او د غنانوي وچې او لمدې میوې او سبزي پر بنسټ ډیر پایدار نه وي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. وفا صاحب، تاسو مخکې د افغانیو د ارزښت په اړه خبره کوله او د بهرنیو مرستو یادونه مو وکړه، دغو 40 میلیون ډالرو کڅوړو یادونه مو وکړه. ستاسو په نظر دغو پیسو چې هر اونۍ افغانستان ته راځي تر څه حد د افغانیو له ثبات سره مرسته کړې ده؟ مخکې یادونه وشوه چې په لومړیو کلونو کې پوهان صاحب اشاره وکړه چې د طالبانو د وخت رسیدو په لومړي کال یو دم د ډالر ارزښت ډیر لوړ شو، ځکه چې هغه وخت دغه پیسې نه را رسیدي. خو چې کله دا پیسې پیل شوې بیرته افغانیو ثبات پیل کو، د افغانۍ ارزښت بیرته بهتره شو. څومره دا ډیر رول لري او څومره هغه نور مسلې چې زموږ نورو میلمنو ورته اشاره وکړه، مثلا دا چې بازار مو وړوکی شوی دی، دا چې د خلکو د خرید توان کم شوی دی، او دا مسائل رول لري.
سروان صاحب، هر یو په خپل ځای کې خپل ارزښت لري. استاد مخکې دا وری وکړله کله چې جمهوریت سقوط شو، موږ تاسو په وروستیو لومړیو دوه درې میاشتو کې ولیدل چې د افغانۍ د ډالر په مقابل کې د څلور اویا یا درې اویا نه یا پنځه اویا نه یو سلو څو ته ورسېدله، او په ډېر داسې ناببره توګه باندې مخ په لوړېدو وله. نو طبیعي خبره ده چې کومې کڅوړې چې اوس افغانستان ته بیا نقدې مرستې چې افغانستان ته ورسول کېږي یا ورکول کېږي، دا هم د افغانیو په ثبات کې مستقیم رول لري او مرسته یې کړې ده چې د افغاني د بهرنیو اثارو په مقابل کې خپل ارزښت وساتي. همداراز استاد یادوري وکړله دا هم یو د عواملونه کېدلی شي چې بازارونه وړکې شوي دي. په افغانستان کې د خلکو اقتصادي حالت عمره ښه نه دی چې ودې کولی شي هغه د خپل حتی د ضرورت وړ شیان دي په جرأت سره یا هم بې د کومې ستونزې نه دوی ترلاسه کړي. نو له مهمو عواملونه یې همدا دی چې ډالر افغانستان ته په نقدي ډول باندې راځي چې دوی د افغانیو د ثبات په ساتلو کې په مستقیم ډول باندې مرسته کړې ده. نو که چېرته دا مرسته نه وای، موږ ولیدل چې په دوه درې میاشتو کې حتی داسې یو حالت ته موږ ورسېدلو چې د ټولو چغې آسمان ته ختلې وي، او موږ ته دې نه وتوانې، حتی اوسني حاکمان ته دې نه د دوی نه ملاره ورکه وه چې څنګه وکولی شي بیرته د افغانۍ ارزښت وساتي. نو دا یو د بل سره تړلي مسایل دي. چې د افغانیو د ثبات په ساتلو کې مرسته کړې ده.
وفا صاحب، هغه وخت هم د جمهوریت په وخت کې ویل کېدل چې د افغانیو ارزښت په مصنوعي ډول ساتل شوی دی، اوس هم په مصنوعي ډول دی، ځکه چې اوس هغه رقم مرستې خو نه راځي افغانستان ته.
سلام، چې ما د خپلو خبرو په پیل کې وویلې، د افغانستان اقتصاد متاسفانه له پیل نه تر اوسه پورې په بهرنیو مرستو باندې متکي و یا په بهرنیو کومکونو باندې ولاړ و. نو موږ خپل هغه کورني تولیدات یا موږ ونشو کولای چې هغه تقویه کړو، یا د هغې دپاره که موږ کورني تولیدات درلودل هم د هغې دپاره په بازار موندنه کې موږ ستونزه درلودله، یا موږ ونس تیر حکومت ونشو کولای چې د سوداګرو دپاره هغه سې خوندي چاپېریال یا بستر برابر کړي، یا د خپلو کورنیو تولیداتو دپاره، یا حداقل په هغو وارداتو باندې چې کنټرول ولري، یا د حداقل محدود کړي، یا د مطلق بند کړي چې هغه وسایل یا مسایل توکي موږ په کور دننه تولیدول. نو هلته هم د موږ اقتصاد یا د افغانیو ارزښت په مشخص ډول باندې په بهرنیو مرستو باندې متکي و. اوس هم متاسفانه د کوم اوس دا سمه ده چې د کوم راپور چې نړیوال بانک خپور کړی دی موږ یو مثبت تغییر وینو، ولې که موږ همدغه د نړیوال بانک د څو میاشتو مخکینی یا د تیر کال د راپور سره مقایسه کړو موږ تغییر وینو. یعنی یو کال وړاندې نړیوال بانک کوم راپور خپل کړی و، په هغې کې د افغانستان اقتصادي حالت د رکود په حال کې و، او د افغانستان اقتصاد یو منفي خوا ته د تګ اشاره شوي وله. نو موږ نشو کولای چې د اوسني وضعیت ته هم یو باثباته حالت ووایو. نو دا بیا وابستګي لري په نړیوالو مرستو باندې، یا هم د اوسني حکومت یا اوسنیو مشرانو په حاکمیت پورې چې څنګه کولای شي په بازار کې د افغانیو ارزښت وساتي چې مختلف عوامل لري. نو مهمه خبره دا ده چې
بله ډېره مننه وفا صاحب، سلامت اوسه. پوهن صاحب دودیال، د خلکو د پیرودوست کمیدو له کبله نړیوال بانک وایي چې تقاضا په افغانستان کې کمه شوې ده، او دا خصوصي سکتور ته زیاتې ستونزې پېښوي. د دې مطلب څه دی؟ ولې
دا خو کوم خدمات او اجناس چې تولیدي کې په اقتصاد کې دوه څه بازار ته عرضه کیږي، د خصوصي سکتور او د دولت دوه، هغه به یا اجناس وي یا به خدمات وي. نو دا هغه وخت ښه کیږي، بازار مارکیټ دوی ښه کیږي چې هلته تقاضا ورته زیاته موجوده وي، او تقاضا دې پورې اړه لري چې د خلکو عواید څومره دي، د خلکو توانایي څومره ده. په هغه صورت کې چې د خلکو عاید نه وي او توانایي خرید نه وي، نو بازار کې د دوی اجناسو ته تقاضا هم نشته. چې تقاضا نه وي نو دوی به څه عرضه کړي؟ بیا نو دغه عرضه د دوی عاید او د دوی دغه د اقتصادي رونق نمایندګي کوي. چې د دوی عرضه نه وي نو بیا اقتصادي رونق نشته ده، بلکې رکود ده.
بله صاحب، ډېره مننه. حافظي صاحب، موږ تاسو پرله پسې د نړیوالو راپورونو او خصوصا د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو چې په افغانستان کې بېوزلي او فقر اوج ته رسیدلی، لیکن په عین حال کې داسې یو راپور موږ وینو چې په افغانستان کې انفلاسیون کم شوی دی، تر ډېرو هیوادونو ټیټ دی. د دې څه معنا ده د خلکو لپاره؟ انفلاسیون چې کله کمیږي نو فکر نه کوي چې لازمه ده چې ورسره فقر و نیستي هم کم شي؟
دا ارز کول غواړم چې اول خو دا هیڅ ډېر دقیق نه دي، ځکه چې مخکې ما ارز وکړ چې د نړیبان د نشتون په صورت کې دا راپور خپور شوی دی. یعنی مخکې خو نړیوال بانک دلته په افغانستان کې ډېر پراخه تشکیلاتي جوړښت درلودل، او ټول اقتصادي منابع سره د نږدې کار کول. هلته صندوق بازسازي افغانستان چې و د دوی تر واک لاندې و، مرکزي بانک باندې لاسرسی درلودل، وزارت اقتصاد او نور اقتصادي وزارتونو سره ډېر نږدې مناسبات درلودل، نو د هغوی احصایې یو څه سم نه وي، ځکه چې هغوی په اول لاس منابعو باندې لاسرسی درلود. اوس خو نه یوازې بانک نشته دی، د لرې هغه راپورونه تحلیلوي، د تحلیل له مخې بیا دا احصایې هغه کوي. مخکنۍ احصایې د دوی ښودل چې 15% زمونږ جی ڈی پی یا هغه تولید ناخالص داخلي راټیټ شوي دي، او د هغې سره په تناسب سره زمونږ د عاید سرانه ملي چې تقریبا $1,000 ته رسیدلی وو راټیټ شوي دي، تقریبا 350 او هغوی دا ویره څرګنده کړې وه چې امکان لري چې دا لا ټیټ شي. یعنی د څه چې دی ویلی وو په اوسنۍ خبرو سره په ټکر کې دی او په تناقض سره دی، اما موږ چې په خپل هلته ژوند کړی دی هلته عمل نه یوازې په تیوریک لحاظ بلکې په عملي توګه، مثلا د سکتور خصوصي د مشر استازي په حیث او د منطقې د تاکي تجارت یکو په رئیس پاتې شوی یم. هلته د لګیس خما مسایل لیدلي دي چې د هغوی اټکلونه ډېر دقیق نه دي، ځکه چې هغوی یو سروي جوړوي د مثلا د 2,000 آزاد اتاق تجارت صنایع د افغانستان وو، دوی 1,000 نفر د نمونې په حیث چارایي یا تلیفوني یا مثلا فرمي ورته ورکوي، د هغوی نظر راخلي، بیا په پای کې خپل بیا تحلیل څرګندوي. نو حال دا چې زما له نظره په افغانستان کې ډېر ناویل شوي عوامل شتون لري. اوس د ملل متحد وایي چې دلته 90% خلک د لوږې سره برابر دي او فقر کرښې لاندې ژوند کوي، اما ما ته دا دقیق نه دی په دې چې په افغانستان کې ډېرې خبرې شته چې په احصایو کې نه راځي. د مثال په توګه افغانستان د کلونو راپه دې خوا د دنیا کې اول درجه د مخدره توکو تولیدونکي پاتې شوي دي، دا خو هم په نړیوال مارکیټ کې تر $1,000,000,000 اهمیت قیمت لري، حداقل $2-3,000,000,000 خو دغه پیسې دلته پاتې کیږي. دا پیسې هم دلته د افغانستان د غیر رسمي اقتصاد یوه برخه ده. دوه مسله دا چې د افغانستان د نیابتي جګړې مرکز ده، استخباراتي جګړې دلته ابتي دي، دلته ډېر پت پیسې لګول کیږي، دا پیسې هم دلته په مارکیټ داخلي، دا هم یو پت فاکتور دی. دریم دا لکه چې دوستان وویل، لکه چې وفاسیا ویلي یا پوانته ویلي، چې د بهر څخه په یو 500 هیوادونو کې افغانان هلته سره مشته دي او کډوال دي، او په دې ځمن کې اقتصادي مؤسسات او فعالیتونه لري. دوی په کال کې $2,500,000,000 افغانستان ته استوي، دا هم په هیڅ ځای کې نه دی راغلی. نو په دې خاطر باندې د بل خوا زمونږ هغه دا $1,500,000,000 هغه ستراتیژیک زیرمې په خپل ځای کې دي، هغه هدر شوي نه دي. د هغه پر اساس ګرانتي لیټر چې دنیا ته ورکړ شوي دي د فدرال ریزرو بانک اف امریکا په خپل قوت سره باقي دي، او کچيري خدای مکړه هغه پیسې مصرف شوی وای زمونږ افغاني دوه چنده تر کلدار څخه لویدل. یو علت یا ساتي د پاکستان د پیسې د لویدلو همدغه استراتیژیک زیرمې دي چې یو لس کم شپږ میلیارد و تیر کال او نن 3.8 میلیارد راټیټ شوی دي. په دې خاطر مستقیما د اغیزه کوي. بیا هم دا بستی چې راځي دا بستی رسمن یعنی د روحیې لپاره مخدي د خلکو د اطمینان لپاره مخدي چې دغه پیښه افغانستان ته راځي. نو په دې دلایل باندې او دا هم د رحمت لري زمونږ بزنس تجارت د افغانستان مثبت دی، که څه هم ما ارزو کړم چې د خام مواد دي او زه د دې کار ډیر موافق نه یم، ځکه چې مثلا دا سکاره چې مونږ صادر کړو بیا خپل ځو به فولاد په آینده کې مثلا ځو به هم کارخانې جوړو یا د کرومایټ بیا د کومکو بیا د سکاره د کومکو. نو په دې خاطر باندې په هر صورت اوس دا لوړ شوی دی، زیات شوی دی او وده کم شوی دی، دا په خپله مغیزه لري.
بله، ډیر زیات مننه کور ودان د څو اوریدونکو پیغامونه ولولم. بشیر خاموش لیکلی دی وای باید د افغانستان بانک وشت مهاله پلان او لند مهاله پلان ولري، دوهم د خلکو باور جلب او منظم سیستم رامنځته شي. بل خبره د بیروزګاری لپاره حکومت باید په هیواد کې لوی پروژې پیل کړي او ترڅنګ باید هغه افغان تجاران چې له هیواد بهر تللي هیواد ته راوبلل شي او دلته ورته په هر برخه کې امکانات برابر شي. توابشا تسکین بیا لیکلی دی د افغانستان اقتصاد په سمیدو دی، د شیانو بای په داسې حال کې بیا هم په افغانستان کې د ټیټېدو په طرف روان دي چې په نړیوالو بازارونو کې د شیانو بای په لوړېدا دي. د دولت لخوا په بازارونو کې د شیانو بای وخت په وخت کنټرولیږي او د فسادګرو مخه ډب شوې ده. حبیب الله افغان بیا لیکلی دی وای ک بندیزونه او رسمیت افغانستان ترلاسه کړي ډالر به ډیر شو تراشي چې ډالر شاتک کوي، نو پوښتنه چې اقتصاد شي خواته روان دی. بل اوریدونکو لال محمد لیکلی دی وای په افغانستان کې هغه پخوانی مزه نشته، په ډیره کمه تنخواه کار کیږي. د دې څو اوریدونکو نظرونو ک میلمنو مو غوښتل په تبصره وکړي کولی شي. خو وفا صاحب تاسو ته به در شمه ک تاسو اول غواړي په دې خوا په دې اوریدونکو په نظرونو نظر څرګند کړئ، او په زمن کې زما سوال ده چې ستاسو په نظر دا اوس د افغانستان اقتصاد کومې خواته روان دی، شي خواته که بدې خواته؟
سروان صاحب، د افغانستان اقتصاد خبره چې مونږ کوو دا د په فزیکی او رواني نامنې پورې تړلې خبره ده. مونږ وینو تقریبا کوم مبالغه او نسی زبډیره فیصدی نه وایم، هدا اقل د مونږ 50% سرمایه گذار د اوس وتلی د افغانستان نه. هغه 50% هم چې پاتې دی هغه هم په دغه لاټه کې دی چې څنګه کولی شي خپله سرمایه د افغانستان نه وباسي، یا د اقل په داسې یو ځای کې سرمایه گذاري وکړي چې هلته د ده مسئولیت خوندي، هغه که فزیکي او رواني حالات د ده خوندي اوسیږي. نو د یو ملک اقتصاد چې کله له ګواښ سره مخ کیږي، اولته د یو تاجر دپاره فزیکي او رواني امنیت ونه اوسیږي، نو طبیعي خبره ده چې هلته اقتصاد خرابې خواته ځي، منفي خواته د حرکت په حال کې ده. موږ نشو کولی د حافظي صاحب د خبرو په تایید باندې چې دا کوم راپورونه چې خپرېږي په دې باندې ډېر باور وکړو. نو موږ عملاً ګورو پانګونه، صادرات، د موږ واردات، تولید لږ سوی ده د پخوا په پرتله باندې. یعنې په ټوله کې په اقتصاد او سوداګرۍ کې کمبود راغلی ده. نو له اقتصادي شاتک سره که موږ وایو مخامخ یو هم بده نه ده، ځکه موږ عملاً ګورو خلکو وظیفې له لاسه ورکړي دي. تقریبا د جمهوریت ډیره فیصدي نه، یعنی 50% خلکو وظیفې له لاسه ورکړي دي. بهرني مؤسسې یا انجوګانې یا دفترونه چې په افغانستان کې فعالیت درلوده په مطلق ډول باندې هغوی خپل فعالیتونه درولي دي، یا ډیره کمه فیصدي فعالیت لري. نو دا طبعا د افغانستان د خلکو اقتصاد وابستګي لري، وابستګي درلودله ده په کار باندې. یعنی کله چې یو سړی وظیفه له لاسه ورکوي، کله چې یو سړی خپل تجارت له لاسه ورکوي او واردات کمیږي، صادرات کمیږي، نو طبعا چې حالات سم نه دی. نو د درس یو حالت د لمنځه وړلو لپاره په کار دی چې اول خو یو د اعتماد فضا برابر شي، تر څو زموږ پانګوال یا زموږ تاجر بیرته دې ته زړه ښه کړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، یا حداقل هغه کومه پانګه چې پاتې ده په هغه باندې یو بزنس یا تجارت په ډاډه زړه باندې مخته ویسي. دا یو خبره ده. بله خبره دا ده چې خلکو ته د کار زمینه برابر شي. دا ډېر مهمه خبره ده. یعنی په افغانستان کې د اکثر خلکو ژوند اوخره او ممره داسې یو حالت دی. نو کله چې یو سړی خپل وظیفه له لاسه ورکوي، طبیعي خبره ده چې هغه نه د خولې مړۍ هغه ډوډۍ اخیستل کیږي. چې دا هم متاسفانه موږ په تېرو دوو کلونو کې ولیدل، یو ډېره لویه فیصدي خلکو خپلې وظیفې له لاسه ورکړي دي. حتی که زموږ د رسنیو د همکارانو نه نیولې دغسې مثلا په نورو برخو کې تقریبا 1.5% خلکو خپلې وظیفې له لاسه ورکړي دي، او په ځای متاسفانه داسې خلک اوس خدمات وړاندې کوي چې نه ظرفیت لري او نه د هغې وړتیا لري چې ودې کولی شي د افغانستان لپاره د مومد واقع سي. نو دا یو یو د بل سره تړلي مسائل دي، صادراتو ته دي توجه سي، اندراز واردات هغه وخت کمیږي یا زیاتیږي چې موږ هغه اقل په کور دننه ښه بسترسازي وکړو د خپل د خپل تجاران لپاره، تر څو هغوی په ډاډه زړه باندې کار کولی کې د هغوی فزیکي امنیت ونیسو، د هغوی رواني امنیت ته توجه وسي. نو زه فکر کوم دا هغه موارد دي چې موږ کولای شو د افغانستان د اقتصاد د ودې او لاخه پرمختګ لپاره پرې حساب وکړو. زه ویلی سم چې د افغانستان اقتصاد ښې خواته نه روان، سره دې چې موږ باید مثبت فکر وکړو، ولې عیني حقیقت یا د ټولنې حقیقت دا دی چې د افغانستان اقتصاد سمې خواته روان نه دی. په افغانستان کې اوس هم خلک په ویره کې دي، په افغانستان کې اوس هم د اعتماد یوه صحیح فضا نه ده مساعده شوې یا صحیح چاپېریال نه ده برابر شوی، تر څو موږ په هغې باندې حساب وکړو یا د افغانستان د خلکو دپاره یا د نړیوالو دپاره د قناعت وړ اوسېږي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسې وفا صاحب. تقریبا زموږ د میلمنو دا خبرې زموږ یو اوریدونکي حبیب الله همت لغمانی په تلخیص سره راخیست دی او لیکلی دی، البته دوی دا پیغام مخکې تر دې بحث لیکلی دی زموږ په فیسبوک کې. دی وایي 40 بلیون ډالرو انفلاسیون کم کړی او بل په مجموع کې عاید کم شوی چې ورسره مستقیما تقاضا کم شوی چې د ملي اقتصاد په سطح په عمومي توګه د عاید او عرضه او تقاضا حجم کم شوی دی. بل مهم علت البته د انفلاسیون د صادراتو زیاتوالی دی. رحمان الله افغان لیکلی دی و اقتصاد مخ په شکیدو روان دی. یار محمد زیارمل بیا کښلی، ان شاء الله هر څه سم روان دی، حکومت ش پلانونه لري چې ځوان او البته شرط لري چې ځوان او تعلیم یافته قشر په دندو او مصروفیتونو وګمري، تر څو فکرونه مخالف او یا پردیو هیوادونو ته د مزدوري لپاره اړ نشي. په هان صاحب دو جال ستاسو نظر بم واورو چې اقتصاد کومي خواته روان دی، لوریدونکو سره لدی دو اوریدونکو سره موافق یست او کله شاغلی وفا سره چې دی وایي چې لبد مرغه شی خواته اقتصاد روان نه دی.
دا د اقتصاد لپاره یو څه معیارونه شته دي. طبعا کله چې جنگ ختم شو، د جنگ مصارف کم شول، د جنگ تلفات کم شول، د جنگ اندېښنې کم شول، دا یو ښه خبر ده. او په داسې حالت کې چې جنگ ختم شو، باید موږ ډېر ښه پرمختګونه درلودلی. اما د اقتصادي حالت لپاره معیار د ژوند ستاندرد دی. د ژوند ستاندرد دا معنا چې خلک برېښنا لري، صحت لري، د څښلو دپاره سیسي اوبه لري، د میندو او ماشومانو مړینه په کوم حد کې ده، د ناڅاپي پیښو په وړاندې آمادګي او د هغې مصارف څومره تأمین شوي دي، دغسې فزیکي امنیت تر څنګ احساسي امنیت څومره ښه ده. دا هغه خبرې دي چې موږ په اقتصاد کې معیار بولو. ولې متاسفانه د ژوند ستاندرد ډېر ښه نه ده، کله برق مهیا وي، کله نه وي، د څښلو اوبه کله وي، کله نه وي، خلک مهاجرت ته اړ شوي دي، انساني تلفات دغسې شته دي، څوک د خپل بدن اعضاوې خرڅوي، څوک په داسې شاقه کارونو باندې بوخت دي چې نه د دوی د رشتې سره جوړ دي او نه اندازه عاید ورته لري. دغسې بعضې نور تلفات لکه د ترافیکي پیښو له امله او د نورو پیښو له امله او د ولامله، دا هغه څه دي چې د ژوند د ستاندرد ځواب ویونکي نه دي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. الفت الله لیکلی دی وایي چې یو افغانۍ په $100 شي چې له چا سره نه وي نو څه به یې کړي، او د عاید هیڅ ذریعه هم نه وي، یعنی امکان یې نه وي. ښاغلی حافظي، ستاسو نظر څه دی؟ د افغانستان اقتصاد کومې خواته روان دی؟ او که په دې هم خبرې وکړو چې کوم تغییرات پکار دی چې د افغانستان اقتصاد بهتره شي؟
لکه چې دا استاد فرمایل او ښاغلی وفا فرمایل، اقتصاد خو په خپله یو علم دی او خپل اصول او پرنسپونه لري، او یوه پر بنسټ مونږ دا ویلی نه شو چې مونږ ښې خواته روان یو، ځکه چې اول خو افغانستان د نړیوال مالی سیستم څخه خاص شوی دی، هیڅ مونږ هلته شتون نه لرو. خپل د صادراتو محصول پیسې د بانکي سیستم ملياري د سويف ملياري مونږ خپل هیواد ته انتقالولې نشو. مونږ خپل د اولیه مواد د راخ نیول لپاره چې پیسې استو دي واردات لپاره خپل پیسې حق نه لري چې د نړیوال بانکي سیستم ملياري واستو، نو مجبور چې د حوالې ملياري او ډیر بدوي خواني سیستمونو ملياري دا اور واستو. بل دا چې تاسو پیږي چې د اقتصادي ودې لپاره انشافی بودجه ته ضرورت شته دی. هر کال کم له کم 1500 نوې ځوانان کار ډګر ته داخليږي او دوی لپاره باید کار ځای پیدا شي. دوی یو تعداد سبق وایي تخصص ترلاسه کوي، د هغوی لپاره باید د زمینه د کار مساعد وي او د دوی د معیشت د تامین لپاره یو منظم عاید باید ولري. نو دا شیان خو نشته دی برسیره په هغه. حتی مونږ دا اوریدلې هم دي چې یو تعداد معلولین او د شهاده کورنۍ دوی هغه خپل منظم هغه یو بخورنمیر تنخواوې چې درلودلې هغه هم ترلاسه کړي نه دي، او په عین زمان کې متقاعدین شکایت درلودل چې دوی 10 کاله 15 کاله دوی کار کړي دي اما خپل معاشات ترلاسه کړي نه دي، او په عین زمان کې هغه پرسیدلې دولتي تشکیلات چې زمونږ وو تقریبا 1 میلیون شاوخوا ملکی او نظامی تشکیلات وو د هغوی ډېر برخه یې بیکاره شول، یو تعداد یې تعویض شول، یعنی نور خلک د هغوی پر ځای راغلل او هغوی د بیکارانو په لیکه کې ودرېدل. نو په دې خاطر باندې کله چې بیکاري وي پانګونه نه وي او د راتلونکي لپاره هیله شتون ونه لري دا خو ښه حالت نه دی. او ډېر زیات زمونږ کارخانې د دې لپاره چې دایمي برخورته نشته دی په تب درېدلې دي، یو شف کار کوي مصرف کارخانې چې 2 شف یې کار کول اوس یو شف نشي کولی په 2 ورځو کې بیا چرانی. نو د اقتصادي ودې لپاره تر ټولو څخه د مخه موږ خو بیا یو سیاسي مشروع منظم بستر ته ضرورت لرو چې د داخلي خلکو متشبسینو او د افغانستان د خلکو لپاره اعتماد وړ وي او یو مسؤلیت احساس وکړي چې زموږ راتلونکی تضمین دی. او په عین زمان کې داخلي او بهرني پانګوال لپاره چې هغوی پانګونه کوي هغوی لپاره هم باید یو مساعد او منظم بستر شتون ولري. دوی چې یو چاته پانګونه کوي هغوی خو ډېر خپل شرطونه لري، نو هغه شرطونه په افغانستان کې نشته. یو نیمګړ بانکي سیستم موجود و هغه هم په تب درېدلې دي، په دې چې اول خو تحریم دی او د انتقالاتو څخه بې برخه دي تینه چې کولی، او دوهمه مسله دغه دی چې د خلکو هغه شتمني چې یو تعداد خلک دپوزیت ته ایښي و، یعنی پیسې خپل هلته ایښي و، خپل پیسې ترلاسه کولی نه شي. سوداګر خپل پیسې په بانکونو کې ایښي اوس خپل پانګه له لاسه ورکوي دي، ځکه چې پیسې ورته یو چا مثلا سره 9 میلیون ډالر یو بانک ایښي و خو دا تجارتي جریان و، 15,000 ډالر ورته اجازه شته په میاشت کې باید خپل حساب څخه وباسي هغه هم د وارداتو لپاره یا د اقتصادي لګښتونو لپاره. دا په خپله هم ډېر یو ستونزمن خبره ده، ځکه چې 3.1 میلیارد ډالر زما اخري معلومات همدغه و چې 3.1 میلیارد ډالر د خلکو پیسې په بانکونو کې امانت دي یا په جاري حسابونو کې دي، نو هو دوی خپل د پیسې خاوند نه دي، یعنی ډېر زما واقع دي بل چا. په دې خاطر باندې ستونزې ډېرې زیاتې دي. اول خو باید دا سیاسي مشروع مختصر متمدن بستر باید شتون ولري تر څو افغانستان د پانګونې لپاره ډېر مساعد هېواد دي، د توریزم لپاره ډېر ښېګڼې لري، په عین زمان کې د معدنو د استخراج لپاره ډېر جاذبې شتون لري دلته، او دلته پانګونه ډېر راتلی شي. خو تاسو چې مونږه دا د تحریمات څخه بهر نه شي
او یو مشروع حکومت چې نړیوالو په رسمیت نه پیژندلی تر هغو هیڅوک به فکر نه کوم چې راشي افغانستان کې لویه پانګونه وکړي.
نه نه شي کولای، خو د کنوانسیون له مخې او د بینالمللي حقوق اقتصادي له امله دوی نه شي کولای.
زموږ یو بل اوریدونکی زبیح الله موسازی لیکلی دی وای د انفلاسیون علت دا دی چې اوس وخت کې سرمایه داران د قانون د نشتون له کبله سرمایه گذاری ته زړه نشه کوي. دوی په دې باور دي چې موږ په یو برخه کې پانګونه کوو، ممکن کوم داسې قانون په تصویب شي چې زموږ د پانګونې په خلاف وي. دا هم یو مسله ده چې قوانین نوي هلته به څنګه خلک پانګونه کوي، څه اعتبار به کوي. د زیاتوي دوهمه خبره دا چې د یو ملک اقتصاد بانکي سیستم پوری تړل شوی چې اوس مهال د بانکداري د متخصصینو د نشټون له امله بانکونه په ټپه ولاړ دي. وفا صاحب په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
سروان صاحب، ښاغلی افیدی صاحب هم یادواري وکړه، اوس متاسفانه د افغانستان د بانکونو نه یوازې د ځینو کارمندانو د معاشاتو د راکړې ورکړې لپاره کار اخیستل کیږي. له نړیوالو سره دموک بانکي سیستمونه په مطلق ډول باندې اړیکه نه لري، فرض دي. او کله د حالات دمه پیدا کی طبي خبره ده چې نورم په اقتصادي ډول باندې افغانستان ته ضربه ورکي. نو په داسې حال کې چې دنیا یا نړۍ هر ورځ نوې ټکنالوژي تجربه کوي، د پرمختګ په لور د حرکت ګامونه اخلي، خو موږ لا هم په افغانستان کې ورسته یا شاته تکو. یعنی په بانکي سیستمونو کې دمون متاسفانه یوازې تعاملات یا معاملات ترسره کیږي، هغه د دې لپاره دي چې فقط د یو کارمن معاش والا کا یا مثلا د یو ولایت نه بل ولایت ته پیسې والا کا. په خو خو حد اقل د بانکونو د لارې نه، یعنی په غیر رسمي ډول باندې چې یوازې د افغانان چې په بهر کې میشتول خپل کورنیو یا دوستانو ته چې پیسې لګلې، یو ډیر لوی فیصدی پیسې په کې کته پورته کېدلې یا یو جریان درلوده، یو
حرکت درلوده. اوس د کیشي دی حوالو لاره کیشي ډالر یا اثر پاته کیږي، صرف افغانۍ په داخل کې ورکوي.
دقیقا، یعنی کچیر ته مثلا اوس د ډالرو د افغانۍ په وړاندې د ډالر بیا مثلا یو ډالر په واتیا یا تاتیا یا هم دغه په شاوخوا کې بدلیږي، ولی کچیر ته د منیګرام یا وسترنینیان لارې نه یو څوک غواړي چې افغانستان ته پیسې ولیږي، اول دلته یو ډیر لوی تفاوت د مثلا په یو اتیا یا دوه اتیا ډالره کې تبادله کیږي، او بل ډالر نه ورکوي هلته، افغانۍ ورکوي. چې هلته هم اکثره دوستان شکایت کوي چې زړې پیسې راکوي، نوې پیسې په هغه پیمانه باندې چې ضرورت دي په افغانستان کې د خلکو لپاره هغه هم شتون نه لري. نو بانکي سیستم د نړیوالو تعاملاتو لپاره یا د افغانستان یا د یو هیواد د اقتصادي ودې لپاره دا یو اساسي شرط دی. دا یو
مدته د خبره ده. یو بل د بل برخه دي د اوریدونکو د پښتنې د لپاره چې صرف یو نیمه دقیقه وخت لرول، د بل پوهان صاحب څخه وکم د دوی د پښتنې د بل برخه چې وایي چیرته چې قوانین نوي نو هلته څوک پنګونه نکوي، اعتماد نوي، اعتبار نوي. دا علت ده چې په غو یوادونو کې چې په قوانینو کې هم ثبات شته، په غو کې خلک ډېر پنګونه کوي نسبت غو یوادونو کې چې قوانین معلوم نه وي، هر ورځ پکې کوړه تا کې ژر ورځ پکې رژیمونه بدلی شي. په هانس په دیاړه کې تاسو رڼا واچوي.
زما خو دا ستاسو ټلیفون یو بله خوا ته راښو، خو زه فکر کوم ستاسو پوښتنه دا وه چې د حکومتونو ثبات
زما پوښتنه نه د قوانینو وه. اوس فعلا په افغانستان کې قوانین نشته، اساسي قانون یو هیواد نه لري، دا له اقتصادي ثبات سره. بله
بالکل، تاسو یو اوریدونکو هم لیکلیو چې په افغانستان کې تجار زکه زر نه کوي چې د پلانونه نه دي خبر. اما دلته د پلان په ځای بهتر دا چې پالیسی او قوانین ووایو. ثابت قوانین او روښانه پالیسی مستقیما تاثیر کوي د اقتصادي فعالیتونو باندې او په اقتصاد فعال نفوس باندې دا سیده تاثیر لري. رښتیا هم اوس یو مبهمه فضا ده، هیڅوک نه پوهیږي چې د موجوده حاکمیت پالیسی آینده کې څه ده، د خصوصي سکتور په وړاندې د دوی پالیسی څه ده، د مالیه ورکوونکو په وړاندې د دوی پالیسی څه ده، د ګمرکونو په دې برخه کې د دوی پالیسی څه ده. نو په دې خاطر هم خلک په جرأت سره بعض اقدامات نشي کولی. نو یو رڼا او روښانه پالیسی د یو اقتصاد لپاره په ټولو برخو کې ډېره ضرور ده، خو د اقتصاد لپاره بېخي ضرور ده، ځکه چې په اقتصاد کې بیا بعضې خسارې یا زیانونه کېدلی شي، را پیش مادي زیانونه نو په دې خاطر باندې خلک ورته تشویش لري.
ډیر زیاته مننه کور ودان پوهان محمد بشیر دوریال د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص، د اقتصادي چارو بل متخصص آزرخ شافزیزی او همدار از د مالی وزارت شکایتونو پوخانه رئیس نصر الله وفات په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له شغلی یونس مومن څخه مننه کوم چې د خبرونه یادی اقل په لومړی برخه کې را سره ولتاسي، او ریدونکو هم منندوی.